دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پی یو استودیو ته مزافر بازار هر کله کوم په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د سر مطلب په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د یونما اندېښنې او د افغان حکومت خبرګون دی چې وایي د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو لامل تر ډېره ترهګري ډلې دي چې د دوی په وینا هغوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د او نور مطلب لرو خو د تل په څېر په سر کې خبرونه لرو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي د تیرو څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت 13 وسلوال مخالفان وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسېدلي. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت 13 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې راغلي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، زابل، بادغیس، بلخ، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د 13 وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ 14 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د دغو پوځي عملیاتو په لړ کې د یوه اندازه وسلې، مهماتو او وسایتو د کشف او لمنځړلو خبر هم ورکول سوی دی. دفاع وزارت وایي د تیرو څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په 10 ولایتونو کې 12 چانیز او 13 خاص کمانډوي عملیات سوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو ملکي او 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دې په خبره په دې لړ کې دوه ملکیان او 13 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. د دې ولایت د چوري ولسوال امین الله خالقي نن دوشنبه ازادي رادیو ته ویلي چې دغه وسلوالو او ملکیانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پرون ناوخته افغان هوایي ځواکونو د چوری په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو پر ځینو مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. نوموړي وایي په دغو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسېدلي دي. د دې کمیسیون ویاند ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي رادیو ته وویل د کار سرعت ښیي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړه سي.
دغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسېدلي دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کوم داسې یو څنګه چې هغه د اندېښنې وړ په کې نه ده لیدل شوی.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر 14 پیل سوي د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. په دغو مراسمو کې چې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه 2,300,000 مسلمانانو برخه اخیستې وه د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. شهزاده خالد الفیصل چې د حج پر مراسمو یې د دولتي کمیټې مشري کوله پرون وویل د تیر کال په نسبت سش کال 30% زیاتو خلکو د حج په مراسمو کې برخه واخیسته. په وروستیو کلونو کې د حج مراسم له خونړیو بلواګانو، اورلګیدونو او ټیل ماټیل سره ملوه. په 2015 میلادي کال کې مکې ته نږدې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې 2,300 حجان چې ډیری د ایران و مړه سول. دا مسله د سعودي عربستان او د هغه د سیال هیواد ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپین ماڼۍ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي دي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده وطن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي وازمویا ولرسوي کړکیچ او ته ورسید. بلخوا د جنوبي کوریا پاوز وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پاوز د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکېچ په وروستیو کې زیات شوی دی. میرمن میرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارتین شول سره په یوه ټلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نه سي. هغې وویل د دې خبرو اترو پر پای ته رسولو د فیصلې په اړه به له نورو اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل هیڅ باور نه لري چې ترکیه به په اروپایي ټولنه کې شامل سي. د برلین او انقره ترمنځ اړیکې وروسته له هغې بحراني سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې بحران تیره جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدر اعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند سي. ترکیه تر اوسه د جرمني 2 ساعت به په دغه هیواد کې د سیاسي تورونو له کبله بندیان کړي دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرجوب لري پړه پر ترهګرو ډلو اچوي وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مختوړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل
چې د دې ټولو مسؤلیت زمونږ د پولیسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه دی.
بلخوا یو شمیر امنیتي کارپوهان هم له دې نظر سره موافق دي چې په افغانستان کې ملکي تلفات ډیر دي او دوی وایي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. زلمی وردک
ملکی وګړي تلفات ځکه زیات دي. ځینې عوامل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلېږي نه په اصطلاح باندې تجزیه کېږي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي.
د نورو مطالبو تر څنګ دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا د اړتیا په صورت کې د اټومي وسلې د کارولو په وسیله خپلې دفاع ته چمتو ده. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم مهروي. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري دوستان ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرګ جبلې پړه پر ترهګرو ډلو اچوي وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مختوړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته ډېر پام کوي او په ټوله کې د افغان حکومت غوښتنه هم ده چې مخالفینو سره په جګړه کې باید ملکیانو ته تلفات ونه وړي. د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ جبله کې 43% زیاتوالی راغلی. زموږ همکار واصل وسال په دې اړه را سره سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي. وسال صاحب، که زما وزورینو تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان دفاع وزارت نور په دې اړه څه ویل غواړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوو. کورودان، د افغانستان دفاع وزارت وایي په هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو لامل د دولت وسلوال مخالفین دي چې د خلکو په منځ کې ځای نیسي او ترهګریز فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت په خپلو ټولو هوایي او ځمکنیو عملیاتونو کې هڅه کوي چې خلک خوندي پات شي. ښاغلی وزیري وایي وسلوال ډلې له هرې لارې هڅه کوي چې ملکي خلکو ته تلفات وړوي.
د ټولو مسؤلیت د پولیسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه دی. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، خلک سپارتي جماعتونو کې انفجار ورکوي، مین کې د سړک په عمومي سړک باندې یا خپل ځان ته انفجار ورکوي، ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي یا سبب رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 43% لوړ شوې ده. د دې راپور له مخې په یاده موده کې 222 کسانو ته مرګ شو بلوختي چې 95 تنه پکې مړه او 130 تنه پکې ټپیان شوي دي چې د میرمنو او ماشومانو د مرګ شو بلې ډېره لوړه کچه ښیي. د افغانستان لپاره د مرګ ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي او د یونما مشر تادامیچی یاماموتو په هوایی بریدونو کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې غوښتل غیر قابل قبول بللی او له ښکېل اړخونو یې غوښتي چې د خلکو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې د ناسمو راپورونو له امله ملکي خلکو ته تلفات اوړي.
کچیرته دا لاندے بمباریان دوام ولری زپدی یقین نرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتی کی فاصله به زیات شي او کچیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام د قاد خپل د لاسه ورکی.
خغل عبدالستار خواسی د شنوایی که حکومت د هوایی بریدونو پر محل ملکی تلفاتو ته پام ونکړي نو د حکومت او خلکو ترمنځ به فاصله ډیره شي. خو طالبانو بیا په تیره کې د غپړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچولې ده. فریبا جانې
بله ډېر مننه کوم. وصل وصل دوستان و مریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملکي خلکو د مرګ جوب لی پړه پر ترګر ډل واچوي او دوی وایي چې دغه ډلې د خلکو په منځ کې خپل ترګریز فعالیتونه مختوړي او هغوی د سرپنا په توګه کاروي یا د سپار په توګه یې کاروي. په همدې اړه یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان هم وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابر کړید. افغان کارپو زلمای وردګ وای ژر تر ژره باید دغه ملکی تلفات او درول سي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي ناجي ساپي له شغلي وردګ سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلی چې د ملکی تلفاتو د ډېرېدو اساسي لاملونه څه دي.
ملکی وګړي تلفات زښت زیات دي او عامل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلي نه په اصطلاح باندې په دقیقي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي او دوام درکې د تخصص وجود ونه لري په غلط شکل باندې هلته عملات ترسره کیږي. دا غیر اصلي وجه دا څه ده که چیرې تحلیل ارزیابي شي او په اصلي وجه باندې هلته پلان جوړ شي او تکتیک ورته منظم شي ملکي وګړي تلفات منځته نه راځي. دا خو څه انتحاري عملات چې دي هغه خو بدون خپل سري عملیاتونه دي چې د مخالفین د خان جامعه او ملکی تلفات وزړي زیاتی هم هغه ځای کې ځان ته اظهار ورکوي چېرته ملکي وکړي جامعه سیاسي اما د نظامي د نظام غلط راپور او نه تحلیل کېدل او غلط اجرا کېدل د عملیاتو بایست ملکي وکړي تلفات دي.
بله تل د ملکیانو د ژوند خوندي کول شعارونه ورکول کیږي خو بیا هم کال په کال ملکی تلفات زیاتیږي. اساسي په نظر اساسي وجه څه ده؟
دی وجه دا ده چې مانګي شتون نه لري. دویم دا ده چې هغه خلک په افغانستان کې دقیقه مطالعه نه لري او دقیقه په اصطلاح باندې معلومات نه لري. په دغه اساس باندې کوم غلط راپورونه چې دی ورکول کیږي یا وایي عملیات کوي یا ځمکني عملیات کوي په تمر اساس باندې ملکي تلفات وغیرې زیاتیږي. نه په دې اساس باندې دوی ویل کوي چې کوشش کوو چې ملکي تلفات منځته رانشي خو دوی هم هغه حساب او اشتباهات کوي چې غلط پلانونه تطبیقوي او د غلط پلانونو په اساس باندې ملکي وګړي نمانځي دي او تلفات اضافه کوي.
که چیرې دغه تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي ستاسې په نظر څه ناوړې پایلې به ولري؟
څومره به د دې اشتباهات کوي یا څومره به ملکي وګړي تلفات اضافه کوي همدومره د خلکو نفرت هم د حکومت نه هم د خارجي بخشونه اضافه کوي او بالاخره دا نفرت په دښمنۍ باندې بدلېږي او دا دښمني به د دې پر اصطلاح هغه به ډېره سنګینه ده چې دوی وکړی شي تلافي کړي نو ډېر خطرناک هغه لري عواقب لري.
د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومو تدابیرو ته اړتیا ده؟
تدابیر ته اړتیا ده چې په نظامي سیستم کې یو د خاص په اصطلاح تجربه باید ولري، خاص معلومات ولري او متخصصین موجود وي چې هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي په اصطلاح راپور ورته وردي چې دلته مخالفین دي یا دښمنان دي په هغه شکل باندې عملیات باید ورته پلان ګذاري شي چې هغه ملکي وګړو ته صدمه ونه رسي او که چېرې هوایي بمبار هم کوي باید هوایي بمبار په هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي هلته هوایي بمبار ته نه شي.
د امنیتی چارو کارپو زلمی وردګ و چې لاز د رادیو سره خبرو کې ویل چې یو شمیر چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو ډېرې دوته زمينه برابر کړې ده. په یوې وقفې پسې ورځو نور مطلب ته
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ خپل ازادي رادیو لري دوستان وسم له مرزي احمد زید څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ ریکا په اوومه غونډه کې د ښځینه سوداګرو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړیږي. د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې دغه شان د نفت او ګازو ترانزیت او د برېښنا د لیږد پروژو په اړه هم د ریکا له غړیو هیوادونو سره خبرې کیږي. په پام کې دی چې د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ غونډه د ترکمنستان په کوربتوب روان میلادی کال د نومبر په 14مه پیشخابه کې جوړ شي. تیر میلادی کال په کابل کې د ریکا په غونډه کې د وریښم بودلار په بیا جوړېدو خبرې شوې وې. په پام کې ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې څلور تنه ښځینه سوداګرې د سریلانکا په یو نندارتون کې د ګډون په هدف نوموړي هیواد ته ولاړې شي. د ښځو د سوداګرۍ د خونې مشرې منیشي وافق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه نندارتون کې د افغان ښځینه سوداګرو د ګډون هدف د دایمي پیرودونکو موندل او دغه راز د تجربو شریکول دي. دغه نندارتون چې په سریلانکا کې د سپتمبر په 1 نیټه جوړیږي افغان سوداګرې میرمنې دغه شان خپل لاسي صنایع او سوداګری ستوکی لکه وچه میوه غالۍ او زیورات هم ننداری تکدی. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1250 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1540 او 1 لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او دیرش پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، سر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او سر پاکستاني کلدار 1400 افغانۍ.
زموږ غله ازادي رادیو لري دوستانو چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي زموږ خبرونه او همدا خبرونه مو په ژوندۍ بڼه په ازادي ویب پاڼه کې وګورئ پاتمو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس موږ زو یو نړیوال مطلب ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. ترامپ دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې شمالي کوریا وویل یو هایدروجنی بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په دې اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د بحث لپاره احمد تکل راسره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، که په لومړي سر کې راته وایست ښکاري چې د ولسمشر ترامپ ګواښ ډېر جدي و.
د ولسمشر ترامپ ګواښ واکان جدي و. ده وویل چې هیواد چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ متعارف وسلو او اټومي ظرفیتونو په وسیله د خپل ځان او د خپلو متحدانو دفاع وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه یې وروسته له هغه وکړي چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه. ښاغلی ترامپ د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره له ټلیفوني خبرو مخکې پر خپله ټویټر پانه هم په یو بیان کې لیکلی و چې د امریکا په وړاندې د پیونګیانګ ویناوې او اقدامات خطرناک عواقب لرلی شي. البته د ترامپ له څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې امریکا به د پیښو ګواښونو په وړاندې د پراخو پوځي اقداماتو په وسیله ځواب ووایي. شمالي کوریا ویلي دی چې خپل هایدروجنی بم ازموینه په بریا ترسره کړې ده. پیونګیانګ وایي د هایدروجنی بم د یو اوږد واټن ویشتونکي میزایل په سروکې کې ځای پر ځای شوی و. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره هایدروجنی بم د هغو عادي اټومي بمونو په پرتله چې متحد ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان پر دوو ښارونو غورځو لا زیات تخریب او رنۍ کولی شي. د شمالي کوریا رسنیو ادعا کړې چې د ازموینه د دې هیواد د اټومي پروګرام د بریالیو اقداماتو یوه نښه ده.
تکاسه یو بل پښتنه ده چې د دې څرګندونو په اړه د یعنی د شمالي کوریا د سیال جنوبي کوریا عکس العمل څه وو؟
د جنوبی کوریا پوز ویلی دی چې هوایی ځواک او پوز د پیونګیانګ د ازموینې په وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د اټومي توغندیو د دفاع تمرینات کړي دي. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل چې ښایي د هیواد پوز د شمالي کوریا پر پوځي تاسیساتو د یو نمایشي برید په توګه پوځي تمرینات وکړي او په دې ترڅ کې به په ختیځه بحیره کې ټاکل شوي اټومي تاسیسات په نښه کړي.
بله تکاسب او نړیوال ټولنې او ملګری ملتونه هم په دې مسله کې کوم خبرګون شوتل دي که څنګه؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا، جاپان، فرانسې، برتانیې او جنوبی کوریا په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه پلان کړې ده. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست یو ویاند ویل چې د امنیت شورا له غونډې مخکې د جنوبی کوریا مشرانو موافقه کړې ده چې پر شمالي کوریا د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو د پراخو اقداماتو غوښتنه کوي. امنیت شورا پر پیونګیانګ وروستي بندیزونه په 13 اګوست میاشت کې ولګول.
بله ډېر زیاته مننه کوم تکاسب. دوستانو هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. د افغانستان او د نړۍ د تازه خبرونو اوریدلو لپاره تاسو کولی شئ ازادي راډیو ته غوښتئ.
ازادي راډیو ته غوښتئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو اړیکو په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي چې د دې تبصرو مهم ټکي زموږ له همکار اجمل ترمن څخه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان افغانستان د سولې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په لومړۍ ورځ لمانځه وروسته په ارکې خبری غونډې ته وویل چې پاکستان سره د دولت په کچه سوله غواړو. په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغان حکومت پر ضد د وسلوالو مخالفینو او ترهګرو ملاتړ کوي او دغه هیواد سیمه او نړۍ نام نه کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي له همدې امله د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژۍ پاکستانی واکمنو او د هغوی د ګټو لپاره جنګیدونکو ډلو ته دا پیغام ورکړ چې امریکا له افغانستان سره د اوږدمهالې لپاره خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دې مسلې د سولې پر هڅو اغیز کړي او کندهار او کابل ته د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر اخوند د کورنۍ په ګډون د طالب واکمنۍ ګڼ شمېر مشران راغلي او دغه طالب چارواکو وویل چې د افغانستان پر ضد د پاکستان له جګړې سخت پتنګ شوي دي. هیواد دغه طالب چارواکو په حواله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې پنجابیانو جګړه توده ساتلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي پاکستان افغانستان سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي هیواد غواړي په افغانستان کې د سولې او امن شاهد. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا کې راغلي مخکې تر دې په دې برخه کې افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه او څو اړخیزه میکانیزمونه موجود ول. دا مطلب لیکوال لیکلي دا خبرې پاکستان سره د سولې په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو یو ورځ وروسته شوې دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې امریکا په خپلې نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې ترهګرو ته پناه ور نه کړي. خو دا مطلب د لیکونکي په وینا اسلام آباد په خبرګون ویلي چې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي او ادعا یې کړې ده چې دښمنان یې د افغانستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
ورسو د افغانستان شمال ته د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي او د دې سیمې خلک شکایت ترې کوي. په دې وروستیو کې داسې شکایتونه خپره سوي دي چې دغې ډلې پر ځینو ښوونکو فشار راوړی چې د خپلو دوو میاشتو تنخوا یا معاش دوی ته ورکړي. دا چې دغه ډلې فعالیتونه نور څه دي او نورې کومې ستونزې او شکایتونه ترې راغلي دي، مجیب حبیبزی له سیمې څخه همدا اوس موږ سره د ټلیفون پر کشه دی. حبیبزی صاحب، خبرونی تشرق لست تاسی اوریدون کتا پا دیار نور جزیات ورکی چی دا دایش دلی پر خلکو نور سفشار نارا اولیدی
من نه سلام تاسو ته د دې ورو ټول اوریدونکو ته څنګه چورته یادونه درلود د لمدور په دې خاص په دغه په کوشش کې ټول سره یې کړی طالب پس د تاش او د وبخې داش او سوال او فعالیت په چو د جوړجان په دې دوه سره کې چې اچوي دي په د جوړجان د ترتا په لسالې ولسوال پاس محمد لذي ورو سره په خبرو کې تایید کړ چې کومه مبارز مخام هم د طالب سوال او د شهرو ترمنس او سوال نه کته په دې ولسوال کې راځي چې څه پکې یو طالب پر کافی شو او همدارنګه دوی ترنو داشان هم دوی ته ځانه وسته دي خو دوی سره سره خلک دي دوه ډلې د فعالیت په اړه شکایت کوي دوی وایي چې دوی هڅه کوي چې له شلو کلو او نواره ماشومان خلونکو ته جاسي دې تر څنګ په بازار کې د خلکو په تګ راتګ په بندیز لګولې دي همدارنګه خپل قوانین او مقررات یې پر خلکو وضع کړي دي خوش ټولوي او د خلکو لپاره پیسې غواړي خو تر ټولو ټولو همدارنګه ستونزه دا ده چې د داتا په کوشش کې ولسوالۍ ځینې معلمین او ښوونکي شکایت کوي چې د شنو له دې څخه د دوی د بانکونو اکاونټونه غوښتي دي او دا ته غوښتي چې خپل دوه میاشتنی معاش دوی ته ورکړي او پردما محلي چارواکو په اړه څرګندونې نه دي کړې او د خلکو هم شکایت لري چې دغه وختونه ته په پردما د دولت له لوري څرګنده شوی او دوی دوی غوښتنې کړې چې په دې ډول سوالې کې د دایښت له دغه په هدف باید پراخ عملیات ترسره شي چې دا تر نیم کال یا هم په دې دوه کلو را پدې خو دایښ فعالیت کوي کله نا کله تاسو په سوال سره هم مخته تر سره کوي خو تر دا هیڅ کوم فوج عملیات فوراً نه دي تر سره شوی. بله
بله ډیر زیات مننه کوم مجيب حبيب زي و چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د خلکو د شکایتونو په اړه مشته د خلکو ستونزې را اوروله. ورځیو بل مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي دي. د دغو مرکزونو د ارزونې د پروسې لپاره 15 ورځې ټاکل شوې وي او زر تنه موقت کارکونکي پر مخ بیایي. راتلونکي پنجشنبه د دې پروسې یوه میاشت پوره کیږي. سلام محمد صالح د دغه کمیسیون له ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې چارې څنګه روانې دي.
مګر نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کوم داسې یو څنګه چې هغه د اندېښنې وړ په کې نه لیدل شوی او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلی دي ان شاء الله د مونږ د تخنیکی کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کیږي نهایي کیږي چې نوی مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی د هغه ټول معلومات دوباره ارزونه کیږي او کله چې ان شاء الله نهایي شي کمیسیون لخوا باندې بيتاید وړ وګرځي دا غل ټولو مل سره رسنې سره مدني ټولنې ټولو خلکو سره ان شاء الله ورسته به شریکي
څو تنه کارکونکي تاسو نیولې دي د دې پروسې لپاره موقت کارکونکي دقیق شمیرې څو دي؟
موقت کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې تقریبا زر نفر موږ استخدام کړی دي 15 ورځې لپاره چې د دملي پړاو لپاره چې هغه د مرکزونو د ټاکنو د مرکزونو ارزیابي مرحله وا زر کارمندان موږ استخدام کړی وو او ان شاء الله دغه نوې پیسې د معلومات مرکز ته رسیدلې دي او باقي به هم مرکز ته رسیدي بشپړې کې وو ورسته لږې چې نهایي شو او ارزیابي بشپړه شو د ټول سره شریک شي.
بل تاسو 60 کال کوي چې دا پروسه به کله بشپړېږي؟
کمیسیون د مهالوش مطابق چې د 15 ورځې تنسي زه فکر کوم ان شاء الله لدی مودې نه مخکې به دا پروسه بشپړه شي او خلکو سره شریک شي د میډیا سره او لمبه رقم د مدني ټولنو سره ځکه چې موږ نوې پیسې د معلومات سره رسیدلې دي او هغه د موږ د تخنیکی کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي تثبیتيږي ان شاء الله چې له وخت مخکې به دا کار سره ورسیږي.
له سلام احمد صالح خان نن کوم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مرکه کړې و او سم د لامبورګینی موټرو شرکت په پام کې لري چې انډروید ټلیفون جوړ کړي. نور له اسمت سره وانس خاورو
د قیمتي موټرو یو مشهور کمپنۍ انډروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنه کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون ریزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل دی. پروسیسر یې 840 رم 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموری 4.5 گیگا بایټ او 128 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټری 3250 میلی امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېږي.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سولې. زموږ همکار صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت 13 وسلوال مخالفان وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي دي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو ملکي تن او 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي دي. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د 6 کال مراسمو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دغه مراسمو کې چې د نړۍ لا بیلابیلو برخو څخه 2 میلیونه او 3 لکه کسانو برخه اخیستې د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو لارو چارو کار واخلي. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي.
له صالح محمد صالح څخه مننه کوم چې د تردید ما د مهمو خبرونو لنډیز واورول. تاسو کولی شئ تفصیل پر ازادي رادیو پاڼه هم واوري. البته نه یوازې خبرونه بلکې زموږ د ازادي رادیو نور راپورونه، تحلیلونه او مرکه او هم کولی شئ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، پته مو ده azadiradio.com. او د ژمنې سره سم لکه چې د خبرونه په سر کې ویلې و، په اوس د خبرونه په پای شیبو کې او د زهرو کاروان او نیز پروگرام د خبرې دوه واره ورسید. نو دا تاسو او دا هم دغه پروگرام
د زهرو کاروان.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پر د سوډان کوم. خو په سر کې زموږ همکار آیاس ترنک د دیونې مهم پیښو ته کتنه کړې ده.
د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د نشئی موادو د کاچاک او خرڅلاو په تور او یا تنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل چې دا او یا تنه له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو د څو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی ول چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره شوی دي. ښاغلی کاظمی وایي څنګه چې د کال روان موسم د نشئی موادو د تولید وخت دی، نو ځکه د دوی د ځواکونو ټول پام د پوډرو کارخانو رانولو او هغو قاچاقونکو نیولو ته اړولی چې تولید شوی نشئی مواد رانیسي.
موږ په دې اونۍ کې د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې د نشئی موادو په تور اویا کسان او نږدې 2 ټنه نشئی مواد نیولی دي. موږ اوس د نشئی موادو د تولید په موسم کې یو چې په دې وخت کې د قاچاق کچه ټیټیږي.
بل لور ته له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له هیواد څخه بهر د نشئی موادو د قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل د هیواد په سرحدي پولو کې د نشئی موادو د کنټرول په خاطر د ځانګړو ځواکونو زیاتوالي قاچاقونکو دې ته اړ کړی چې د قاچاقو لارو چارو ته تغیر ورکړي او له هیواد څخه بهر د قاچاق په خاطر له هوایي ډګرونو څخه کار واخلي. د خاغلی د نشار په وینا په دې اونۍ کې دوه کاچاخړون کې د دوه کیلو نشئی موادو سره نیولې چې غوښتل یې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هندوستان هیواد ته کاچا کړي.
لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په هوایي ډګر کې دوه قاچاخړون کې نیولې دي او زیاتې نیونې هم د کابل په هوایي ډګر کې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان کال د اسد په میاشت کې 60 قضیې د یو ایراني تبه په ګډون 90 مشکوک کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي او په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. او وروستۍ پیښه دا چې په کابل کې د معتادینو له ضربستریز روغتون څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 تنه په مختلفو نشو روږدي ول چې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د چهارشنبې په ورځ روغ رمټ رخصت شول. د ښاغلي یوسف په وینا یو شمېر په نشه روږدي کسان د کسب زده کولو په خاطر د امید په نوم مرکز ته معرفي شول تر څو د زده کړې تر بشپړېدو وروسته کار وکړي.
لایاس ترنک نه په مننې وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شي. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز نږدې په سلو کې 50 ناروغان معتاد دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالي او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین کړی دی. په دې اړه مو درته مرکه چمتو کړې ده او په همدې خپرونه کې به همداراز واورئ چې د هلمند ولایت علي محمد چې د خیاطۍ دوکان لري خپله نشئی له سګرټو پیل کړه او بیا تر تریاکو پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړې او تودې ولیدلې او څه فکر کوي دا به هم د لخلې واورو. او همداراز په وروستۍ برخه کې مو درته یوه ډرامه چمتو کړې ده. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دې وزارت په اړه یو طرح هم جوړ شوی چې په کابل کې د 12 هیوادونو د کارپوهانو غونډې ته به وړاندې شي. کتونکي بیا وایي که دغه ستراتیژي عملي شي نو د مخدره موادو کښت او قاچاق به تر یو حده کنټرول شي. په دې اړه عبادالله حنانسی راپور چمتو کړی چې روغتیا لیزه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو پر ضد د سیمې هیوادونو په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستراتیژۍ طرح جوړه شوې چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به په کابل کې یوې سیمه ییزې غونډې ته وړاندې شي. ده وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د 12 هیوادونو کارپوهان برخه ولري.
په ډیپلوماتیک سطح باندې د مملک ترمنځ دغه درک شته چې دغه یو تګلارې ته ضرورت دی. عمومي لحاظ دغه د ستراتیژي دا چې موږ اوس کولای یو همغږی میکانیزم رامنځته کړو بالخصوص په دغه ګاونډیو هیوادونو کې چې اوس کولای خپل فعالیتونه همغږی کړي. دغه عمومي دغه ده او ورسره په دې دغه کې دوه مهم شاید دا چې اوس کولای وي اعتبار سازي وکړو د خپل ګاونډي موالکو ترمنځ بالخصوص به مواد مخدره د مبارزې په برخه کې.
تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي وو چې د نشئی توکو په مسله کې د سیمې هیوادونو ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته دا مبارزه نشي بریالی کېدلی. همدا لامل و چې افغان حکومت غوښتل د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې هم شامل شي، خو امریکایي چارواکو بیا دا مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت وباله. د ښاغلي قایم په خبره کسه هم تر دې مخکې د مخدره موادو پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې طرحې او میکانیزمونه موجود و، خو داسې یو مشخصه او منظمه تګلاره نه وه چې د هیوادونو ترمنځ اعتبار او همغږي رامنځته کړي. دا چې د نشئی موادو پر ضد د سیمه ییزې ستراتیژۍ جوړول به څومره مؤثره او عملي وي، دا پوښتنه مو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له پخواني مرستیال محمد ظفر څخه وکړه.
د سیمو د هیوادونو سره کار کول یا په ګډه ستراتیژي جوړول خو د مخدره موادو سره په مبارزه کې خامخا فایده کوي. دا ښه کار دی، خو په دې شرط چې ټول هغه ممالک چې په دې کې دخیل دي هغوی د رښتیا نه دا کار وغواړي. په تېره کې هم تاز وخت داسې تعهدونه او یا معاهدې شوي دي، لیکن هغوی عملي بڼه نه وي اختیار کړي، یا د هغوی خوښه نه وه، یا زموږ د حکومت مشکلات عملی شوی دیر ندی.
محمد ظفر په دې باور دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښت، ناامنی او له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې د نشه یي توکو تولید او قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. دی وایي تر هغو چې نړیوال په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه کې صادق نه وي، د افغان حکومت هڅې به مطلوبه نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کو ته نوځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استو. دا هم بل موضوع د افغانستان د امروختي وزارت وی په هیواد کې د ایچ ای وی یا ایډز نږدې په سلو کې 50 ناروغان موتاد دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د برخي صلاحکار سمر الدین زازی ازادي رادیو ته وویل له دوی سره د ټول هیواد په کچه د ایچ ای وی 2290 ناروغان ثبت شوی چې 902 شپېته هغه ناروغان دي چې تر ناروغي مخکې په نشه یي مواد واخته او د سرنج لاري نشه یي مواد استعمالول. اخوا موتاد ځوان چې لنګدی یو کال راهیسې د ایچ ای وی ایډز په وایروس سخته شوی وایي چې په ټولنه کې ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او شاوخوا خلک په سپک سترګ ورته ګوري. په دې اړه بیا هم تفصیل د عباد الله حنانزی په یو بل راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او نږدې 3.5 میلیونه وګړي په نشه یي موادو موتاد دي. خدای آواز نشانه ده چې د دې هیواد زورګونه وګړي په ځانګړي ډول ځوانان یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي، بلکې په نشیانو کې د ایډز په ناروغۍ اخته کېدلو هم دوی په ټولنه کې د کرکې وړ ګرځولې دي. په نشه یي موادو یو روږدی کس چې له کابو 40 کالو راهیسې یې نشه کوله، خو اوس له نږدې یو کال راهیسې یې درملنه کیږي. دی کسان خپل نوم نه یادوي، خو په لړزیدلي غږ راته وایي چې څنګه په ایډز اخته شو.
ما تقریبا 3 میاشتې ته تزریق افتادم، یعنی پیچکاری میکنم.
ما درې کاله د سرنج د لارې نشه یي مواد استعمال کړي. همدا کار د یو لامل سو چې زه په ایرز باندې اخته سم چې ډیر خطرناک وایرس دی.
دا ناروغ چې اوس د ابن سینا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی وایي که څه هم تر پخوا ډیر ښه شوی، خو له نږدې یو کال راهیسې یې خپل ماشومان او کورنۍ نه ده لیدلې. د ده په وینا کورنۍ یې په دې نه پوهیږي چې دی په ایډز اخته دی. دغه ځوان وایي زموږ په ټولنه کې د ایډز له ناروغانو سره بد چلند کیږي او خلک په سپکه سترګه ورته ګوري.
زموږ سره داسې چلند کیږي لکه بلاګانې چې یو. زموږ سره ناروغ نه کښېني، ډاکټر نه راسره کښېني، څوک زموږ څنګ ته نه راځي، ځکه چې په ایډز اخته یو. کله چې یو څوک بد چلند سره کوي نو څومره ناارامه کیږي. کله چې ټولنه درسره داسې وکړي نو بیا خپله فکر وکړه. کله چې داسې چلند درسره وسي مجبور یې چې د مرګ هیله
وکړي.
اوس مهال په ټول هیواد کې د ایډز د کنټرول په برخه کې کابو 25 مرکزونه فعالیت لري او د چارواکو په خبره دوی هڅې کوي چې د دې مرکزونو شمیر ډیر کړي. له دې مرکزونو څخه یو هم د ابن سینا د معتادینو د درملنې مرکز دی چې د ایډز په ویروس ککړ شاوخوا 14 کسان هم پکې بستری دي. د دې مرکز مرستیال واحد الله کوشان وایي
کله چې د روږدي کسان موږ بستریږي موږ یو اسکرینینګ کوو. یو په اسکرینینګ کې خصوصا مخدره توکي دي پچکاري دي لري نخستي، هغه به موږ زمونږ خاص هدف ده. موږ لابراتوار لرو، هغه ټیسټو چیرې اچ ای وي نو موږ اچ ای وي مریضان بسترو دي همدې په منځ کې بسترو خاص تدابیر ورته نیسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 2290 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 25 سلنه یې ښځې او 15 سلنه یې نارینه دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د برخې صلاحکار سمر الدین زازی وایي د ایډز نږدې 50 سلنه ناروغان هغه معتادین دي چې تر ناروغۍ مخکې د سرنج له لارې نشه یي مواد استعمالول.
په هیواد کې تقریبا 2290 کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته شوي دي زموږ پروګرام سره ثبت شوي دي او تخمین چې د 6200 کسان دي چې د یو این ایرز لخوا دا تخمین شوی دی. په دې ډله کې 912 کسان هغه کسان دي چې نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم په هیواد کې د ایډز د ویروس په اړه اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې د ایډز د مخنیوي او ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په زندانونو کې هم دا ویروس په چټکۍ سره خپریږي او د دې ترڅنګ په زندانونو کې د نری رنس ناروغي هم ډیره شوې ده. د ډاکټرانو په خبره د ایډز ویروس د جنسي اړیکو، د وینې لیکت، د مور د شیدو، ګیری ماشین او د نورو تیغونو د ګډ استعمال له وجې له ناروغ څخه روغ شخص ته انتقالیږي. پر دې سربیره د هغو امیدوارو میندو ماشومان هم د مور په ګیډه کې په ایډز اخته کیږي چې مور یې په دې ویروس اخته وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه وکړه چې د کونړ امنیه قومندان سره مرکه لرو. د کونړ امنیه قومندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی. زموږ همکار روحلان وری له ده سره یو مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې سکال په کونړ کې څومره کوکنار کرل شوي او څومره اړول شوي دي.
د کوکنارو کچه په مجموع کې هغه اټکل چې وزارت مواد مخدرو کړی و چې تقریبا هغه 900 هکتاره یا 1200 هکتاره ارزیابي کړی و. دا سروي کامل ناقص سروي و. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په کونړ کې که موږ ټوله زراعتي ځمکه سروي کو شاید تر 212000 هکتاره ځمکه نه وي. په مجموع کې تر 400 اضافه جریبه مځکه د کوکنارو د وجود څخه پاکه سوې ده. په مختلف ولسوالۍ کې شالبته په شیګل ولسوالۍ کې و، په دانګام ولسوالۍ کې و، همدارګم په نور مختلف ولسوالۍ کې چاته ده د کوکنارو کښت زیات و. البته بدون د تلفات او بدون د دې چاته مستقیم مالی زیانی زیان یا مسته یا ولسن ته واوړي.
اوس دې ته راځو چې قومندان صاحب څه کال تاسو څومره تاریاک نیولی یا نور نشی تو کوم دلته نیولی او د افیمو یا د تاریاکو د قاچاقو مخه نیولی؟
په مجموع کې موږ به ته واقفید لودی. البته د مواد مخدرو چې په دې کې په لسهاو کیلوګرامه هیروین یا پین د دوی د فروشندگانو سره یا خرڅونکو سره نیول شوی دی. په دې تړاو موږ 8 نفره مزمنین گرفتار کړی دي. 8500 کیلوګرامه تاریاک په نیولی دي. البته عمومه تاریاک و چې د پاکستان ته انتقالېدل دا مو گرفتار کړی دي. د یو ورده واسطه سره په مجموع کې الحمدلله از موږ په کونړ کې یو خولیل الهم چې د متعدینو کچه ډیره کمه ده، بل د کوکنارو کروندې ډیره کمې کرل سوي وي. هغه هم ډیرې غرنۍ سیمې وي، یا یخ پولې یا ته معاصره نه وي، آب هوا هم مساعده نه ده. د دې ترڅنګ ولسونه هم الحمدلله زموږ سره پر همکاري کړې ده او موږ په مجموع کې شل سره راوړل لرو. په دې برخه کې څو ظلم د اسدآباد په ښار کې په دې مورد کې ولسونه زموږ سره همکاري کړې ده. هغه فروشندگان، هغه خرڅونکي د مخدره توکو چاته مشخص کړی وي، د مشخصو البته مافیا سره لاس تړلی، د جلال آباد څخه انتقالېدل، هغه موږ گرفتار کړی دي. په مجموع کې ول سفره موږ په دښور مرچ کې د مخدره توکو پلورونکو په اسدآباد گرفتار کړی دي او عادی او قزور غنوم ته مسپارل دي. البته چې وزارتونه کې تاسو مش مجاز وس چې تقریبا په دایوي ونی ما مش کوم 8 نفر گرفتار کړی او د قانون موږ ته مسپارل دي. خام چرسم په دغه رقم پخه چرس په همدغه شکل کینه په مجموع کې الحمدلله یو ولس سره ذات هم کار پته سو دي. د دې ترڅنګ ځوانان هم الحمدلله ټول تعلیم یافته دي. د جنوب، د کندهار، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو په څیر په کونړ کې کدا فسدي ذات اټکل کم دا په سوري کې 15.5% هم ناراضي. اته ته دا دونه لوړ دی، ولی الحمدلله په کونړ کې لیل الحمد ورسول الله سلام کار پته سوی دی او ځوانان لیل الحمد یو لو خوشبختی ده چې ډیر کم ځوانان په دې مواد په مقدرتو کارته کسان لرو.
کومه داسې اوس هم ځنې خلک دا شکایت کوي چې د خار شاوخوا سیمو کې ورسوالیو کې په تور سرک باندې افیم خو نه خو چرس خرسیږي د دې د مخنیوي د پارس پلان لري
موږ همیشه د بزرګانو ولسونو سره په تفاهم کار کړی دی زموږ کشفي ارګانونه شپه ورځ دګیا دی ماته سرز وکړي چې بالفعل مستند باید هغه څوک گرفتار سي چې مدارک شواهد ورسره وي موږ همیشه ولسونو ته ویلي دي بزرګان علما کرام زموږ سره په تماس کې دي د لاندې مخکنۍ لاسته راوړنې چې ما ستاسو خدمت عرض وکړي دا هم د ولسونو په کمک ورځا کار کړی دی زه بیا خپل پر ولس غږ کوم په هر ځای کې چې معتاد په هر ځای کې چې د مخدره توکو پلورونکي دوی البته څه سرګو کېږي یا دقیق معلومات لري زموږ ټول کشفي ارګانونه زموږ د وزیر امریت مش زما د دفتر شمیرې ټول ولسونو بزرګان ته ما خرات په مارات ورکړی دی مرز په جنیان کې واچي زه امیدوار دیته ما باور لرم ان شاء الله چې په جوترن په صد کې به دغه د مخدرات او پلون کې مش گرفتار او د قانون موږ ته ورسره تعالی تعالی مو
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او سم رازو په هلمند کې د علي محمد په نوم د هغه کس خاطره در سره شریکو چې خپل نشه له سیګریټو څخه پیل او بیا تر تاریاک پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړی او تودی ولیدلې او اوس څه فکر کوي دا به خدا چې په خپل د دل خلې واورو.
نوم علي محمد د ول محمد زمان د هلمند خاصو د کلیما عمل مور پلار دا ول نسوار دا سیګریټ دا تاریاک دا چار دنده دا زه چوم ما سیګریټ استفاده کوله په دکان کې هغه مې په خلاص کړ حتی کور مې پلار مې دا نو خبر روان دي سیګریټ مې مې دا مې دا پاکستانی سیګریټ تمباکو سره مې ګټه ولا بیا نور دو نور اندیوالان مې دا مې زوی مې واغرات له دکان تر وروغ دی په تاریاک اس کوله کورته به اس کوله غاز ومنګ برق بنو درلوده دو دې پلا پلار مې ګر کړ ولا لکه دلته تاریاک بوی دا مال تاریاک نس کومول بوی دا درن سلورم پلا چې ګر کړلو تاریاک چې پلار ماتول ستې تاریاک سکه ځان مې برته ستاپم کړله سیګریټ مې هم پاس نو پکندار مې مال ته مې دوه نور انډي والان ول تاسو بینې نو زه مې دمې داس کوله یو ورځ مر سره سیګریټ اوس کوله چې مو مس کوله دا د باندې راوتله مزه چې وام اوس پاوا کې ګرځم لکه ترازو غو هم داس لاندې باندې کېدل ما ټول خلک هم داس راته معلومې دي نو ما غنښه او چراله سیګریټ دي نو سیګریټ څخه بیا د سیګریټ هغه وخت ما چرته تقریبا یو نیم کلم چرته سکوله دکان چې پر کېدل ما سیګریټ ما بل ته سکوله کړ ما خالي سیګریټ هم بنس کوله چې ولې اکشنل مې را باندې خبر نه سیابه زمون ما مختنه سي یو ورځ سیګریټ مې وقته پیدا کړ په کوټه کې پاس کشنان ولدا ته چا دی مال دامه د پلانې داندې والد هم پرې چې چا کشنګ زی تنګول د لاغه یو ده نه ما کړل شوندان تی ونی ول ما غ بیا ما د ډیر پانسو شپه ورځ د عملیانو سره ومن دوه نه په زور پوډر جب هم نه دی ولای که جالب قصص درته کوم دلته بل شیشه کولم په داو سم په چاره کم بار د نوې منونو درته اخلم نو د پکوټه کې مش سر نه زده د دیوال کوشت ګوري هغه نو دون سرای ده ګرمې ده نو د همڅه څخه کل چې ګرمې هغه تاوش پور دی کیږي کنه مزوان چی دې چې ګوره پلانې وای دلته ګوره دا ټول کای کوم چې انو دا شان وای د غار نه راوځي وای ما چې ګور دلته مې تندل وای قسم په نه قبل شي اور ما د ډیره جالب مال بیا شیشه کوي کنه سکه ما خپل اندی دم فکر کوله موږ یو دوه درې اندیوالان دي قومانو نجدید مامامو ده دې په تاریخ کې ولا نیم ست د خدای په اور وکز نه په جبه بار ما کوچ نیم ست ځین تاریخ لري کې دا سې توري کې لکه دا تور لاین دا ما د ورکوال د بیا دا ما ته پانسوا
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
او په روسي برخه کې مدرته ډرامه چمتو کړي په دې ډرامه کې بریالۍ کڅ هم هیڅ ډول نشانه کوي خو د پوډریانو غونډې کالی غونډې ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورځي دا چې بریالۍ په زړه کې څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي دا به په هغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد ایاز ترنک چمتو کړي دا په ګډه واورو
بریالیا
حاضر صاحب دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولای شئ
ولې نه قومندان صاحب په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قومندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومېږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قومندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لجانه پودری جوړ کا باید ټول حرکت د داسې وي لکه چې د شلو کالو پودری
سمه ده قومندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس قومندان صاحب نور یې ما ته پرېږده
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي
بېغمه اوسه قومندان صاحب
زوانه ګما پوړې موړې نه لري ټوک ټوک یم له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خوا ته مې کښېنه
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم که پوړې را سره وای تر تا به مې جار کړی وای
ځوانه تر تر بلد ښکاري دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی
ځوانه مه پسې ګرځه دا ډېره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څه خزای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړې پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټول ورځ په دکانونه وګرځېدم ایله میله افغانې پیدا کړې بله روپۍ دې راپورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې
تا نه دي اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته راپسې راشه
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام بخیر آلی بخیر آلی
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو
ښه دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
مه ډارېږه دا مې د اکا زوی دی
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی
دی نه ویل ایران راغلی دی بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار
ښه دا وایي چې څو دانې
پنځه دانې
پنځه دانې دا خرابات دې کله شروع کړی دی ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه
خزانه چیرې وه بابا دا ټول د همدې ځوان برکت دی نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول اوس به مزې کوم مزې
ښه پیسې راکړه
د اکا زویه پیسې ورته راباسه
څو پیسې کېږي
پنځه سوه
دا دې پنځه دا واخله ماما
ها دا واخله پوړۍ
راځه د اکا زویه اوس خو د ځای ولید خیر نه خانی که چې در څخه غلط نشي په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړې هم در سره شته؟
د الله بنده چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
تورجانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
قدر من اوریدون کو اس من خبرونه همدل ته پای ته ورسیده. مننه چې تر دې دمه لمون سره وی تربیه مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامان.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
زمې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1026 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.